يمكن أن نريسك
بل هي مقيمة بتستري مشي افغانستان کې د سهار اته بجې شوې پیوي بلې خبرونه کې موزن نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې پرون افغان ولس مشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د نامه د دفتر له مشر سره د سولې اړوند موضوعاتو خبرې وکړې. تاوتریخوالي پای ته رسولې د موضوع مهم ټکی و. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. په میانمار یا پخوانی برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د معترضانو په وړاندې پرون په تازه تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضیه لارون کې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د بلوڅانو وروستۍ وژنې وغندلې. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون په واشنگتن کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځې غټوره سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګړندی کول وو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نت پرایس زیاته کړه خلیلزاد به په دوحه کې هم دغه هڅو ته دوام ورکړي او د التیا په صورت کې به نور ځایونو ته هم لاړ شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي په دې هیواد کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. دې ټولنې پرون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې په جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ملکیانو د اکثریت حملو مسؤلین طالبان دي. دغه ټولنې ویلي دي د ټلویزیون د دریو کارکوونکو مرسل واحدي، شهناز روفي او اسعدیه سادات وژنه سخته خواشینونکې پیښه ده. د انعکاس ټلویزیون دا درې کارکوونکي د سیشن بی پورس په جلال آباد ښار کې په ډزو ووژل شو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت اخیستی، که څه هم طالبانو په جلال آباد ښار کې پر ښځینه خبریالانو د حملې مسؤلیت رد کړی، خو اروپایي ټولنې په دې خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې طالبان په مستقیم او یا هم د اوربند له اوربند سره په مخالفت سره د ملکیانو د اکثریت مرګ ژوبلې او هدفي حملو مسؤول دی. د یو بل خبر لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون په واشنگتن کې په یوه خبري کانفرنس کې دغه څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او ویل د دغو حملو عاملان په دا ډول بریدونو سره غواړي چې په افغانستان کې د بیان ازادي چې په تیرو شلو کلونو کې په ډیرو برخو کې وده کړې زیندۍ کړي. نوموړي وویل موږ غواړو چې د دغو وحشي وژنو په اړه شفافې څېړنې وشي او مافیات باید پای ته ورسول شي.
موږ له حکومت څخه غواړو چې د بیان د ازادۍ دفاع وکړي او خبریالان وساتي. له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي او د خبریالانو د دغې پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې یې سرته رسوي.
د انعکاس ټلویزیون دغه د درې وژل شویو خبریالانو جنازې پرون خاورو ته وسپارل شوې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په میانمار یو خاني برما کې د نوې پوزي واکمنې په وړاندې د معترضانو په وړاندې پرون په تازه تاریخوالي کې لک تر لګ اته د شکسان وژل شوې د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استاد کریستینا شرینر بورګینر دا لکه چې پوز کو د تا کړی و تر ټولو خنړی ورزو بللاو زیاته کړ چې پتیری یو میاش کې لک تر لګ 50 کسان وژل شوې او یو زیات شمیر نور ټپین شوې دي د عیني شاهدانو د څرګندونو او ویډیوګانو څخه ښکاري چې پولیس د دې هیواد په یو شمیر ښارونو کې د معترضانو د تیتو پرکولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز ربړي ګولیو او وژونکو وسلو څخه کار اخلي د فبروري له لومړۍ نیټې چې په میانمار کې پوز کودتا کړې دا هیواد تقریبا هر ورځ د مظاهرو شاهد دی پوز د ملکي حکومت مشر آنګ سان سوچی په کور کې نظر بنده کړې او د هغې د ګوند یو شمیر نور مشران نیولې دي د راپورونو لمخې د دغو اعتراضي لارونو پترس کې د شپږو خبرلانو په ګډون په سلګونو کسان نیول شوي دي بریتانیا د میانمار د وضعیت په اړه د خبرو لپاره سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه غونډه رابللې ده د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د میانمار د پوځیانو په وړاندې پر نورو اقداماتو غور کوي او اروپایي ټولنې ویلي چې پر بې وسلې ملکانو ډزې له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضي لارون کې ګډون وکړ دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې وغندلې دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوڅانو له په وړاندې دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویل له پاکستان سره په پوله د ایران په ساروان سیمه کې د فبروري په 28مه لک تر لګه لس کسان وژل شوي غو خی د وژل شو حقيقي شمیر لدی زیات وی سربیا او کاسوت د اروپای ټولنې ځانګړي استاذ خبرداري ورکړی چې کړي د ټولنې غړي توپ غوړي د خپل واړی کو د عادي کول لپاره د خبري بیرته پیل کړی میروسلاف لایچک او روس تل دی چې سیمه ته د سفر په محل د کاسوول پلازمینه پرشتینا لیدنه وکړه د چاشن بي پورست د سربیا پلازمینه بلګراد ته ورسید کاسوول په 2008 کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړی خو بلګراد دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلې خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې پرون افغان ولسمشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استاذ یو دی یونامه د دفتر لمشت سره خبري وکړي
د روان تاوتریخوالی په اړه باندې اندېښنه څرګنده سوله او پر دې باندې ټینګار وسو شي د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه شي هغه اوربندې باید عملي شي
په افغانستان کې ورسته یو هدفي وژنو ډېری خزینه خبرې اعلان اندېښمنې کړې دي
د سومې شورا په دې خو د افغانستان کې د خبرې اعلان ژوند ورسته بل سختي
څه ډول سوله بشری حقوقو مسله خوندې کولای شي
نننې ټولنو کې موږ هغه حالت د سولې حالت ویلای شو چې پکې پرمختګ عدالت او بشری حقوقونه رعایت شي پر دې چې هغه سولې چې د بی عدالتۍ او بشری حقوقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړوي هغه سولې هیڅ کله تلپاتې کېدای نه شي
په دې اړه نور د ازادي رادیو د اساسي بشری حقوقونو په اونې خبرونه کې اوریدلای شي په بلاد جون په شیبو خبرونه کې مو دې موضوع ته کتنه کړې
ملمستیاوی هي پایوازی دو دولدی یو مخکې واده او بل ورسته لواده
او په نړیوال موضوعاتو کې به د روسیې د حکومت د مخالف الکسی نوالنی له ورسته څرګندونو خبر شي مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما له رئیس دیبورا لاین سره پرون خبري وکړې دا خبرې په داسې حال کې تر سره کیږي چې امریکایي چارواکو افغان ویلي چې افغان حکومت د جګړې د پاتره سیدو لپاره یو نوې طرحه سپارل شوې ده د طرحې لمخې د سولې په روان بهیر کې ملګرو ملتونو ته زیاته ونډه ورکول کیږي نور به د ملالۍ بشیر پر راپور کې وورو
افغان چارواکی وای ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې ل رئیس دیبورا لاین سره په کابل کې په وکټنه کې د سولې پر راتلونکو پړاوونو غږېدلې دي. د جمهوریت ریاست تویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې د چهارشنبه د ورځې په دې غونډه کې دواړو لوریو د ټول شموله سولې پر موضوع خبرې وکړې. هغه د مارچ په دریمه نیټه ماښام ازادي رادیو ته ویل چې خبرې هر اړخیزې وي.
په دې ملاقات کې د سولې د پروسې پر لاتونکو پړاوونو باندې خبرې وسولې. همدارنګه د روان تاوتریخوالي په اړه باندې اندېښنه څرګنده سوله او پر دې باندې ټینګار وسو چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه شي او ور باندې باید عملي شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هم دا لید کاته ش یاد کړی دی. د ادارې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو د ټول شموله سولې او د افغانستان په ملاتړ د سیمه ییزې همکارۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو وژغېدل. یوناما په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې په دې غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او یوناما د رئیس ډیبورا لاینز تر څنګ د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح او د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون درلود. دا غونډه په داسې حال کې سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکي چې نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله نه دی اخیستل سوی د چهارشنبه په ورځ وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان حکومت ته د سولې په تړاو یو طرح سپارلی ده چې په خبره یې د سولې بهیر چټک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه لوړ پوړی چارواکي ویلي چې د دې طرحې له مخې باید ملګري ملتونه د افغانستان د سولې د بهیر لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته کړي. د یاد چارواکي په وینا د افغانستان په سوله کې باید د ملګرو ملتونو رول پیاوړی سي او د همکارۍ په خاطر دغه اداره باید د افغان سولې لپاره یو استازی وګماري. افغان حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه چارواکي او هغه طرح په اړه چې خلیلزاد حکومت ته سپارلی د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلي. په هیواد کې جګړې ته د پایټک ایښودو په هدف د افغان حکومت او طالبانو د پلاوی ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2020 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې خبرې روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکو ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2020 کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړې موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او تاوتریخوالی ډېر سوی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې هدفي حملې زیاتې سوي او شاوخوا یوه اونۍ مخکې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په تړاو په یو راپور کې ویلي چې د 2019 کال په پرتله هدفي وژنې 15% زیاتې سوي دي. په دغو کسانو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم شامل دی چې د نومبر په 12 نیټه د ده په موټر کې د ایښودل سوي ماین په چاودنې کې ووژل سو. افغان حکومت ته دغه ډول حمله پړه پر طالبانو اچوي خو طالبانو تر ډیره په دغو بریدونو کې لاس درلودل رد کړی دي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسی یوالی ستاسی در نجات لاره ده.
چی دغه نور ادارات چی دو حکومت تر تسلط لنده کار که دی مونگ دیتا وح هست.
ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت ورده کرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې د اونیزي خبرونه ورده پدې خبرونه کې بیا هم په افغانستان کې د سولې پر روانو موضوع او د سولې اړوند ورستیو پرمختګونو په اړه خبرې کوو. د تاسو لپاره هم یو فرصت چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. محکمو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وژنو د وژنو په اړه خپګان څرګند کړ او ویل چې دغه وژنې باید پای ته ورسول شي. په خزینه خبریالانو او د رسنیو پر خزینه کارکونکو او د مدني ټولنې پر خزینه فعالانو وروستیو بریدونو هم د دې ټولنې د دې قشر په منځ کې ډېرې اندېښنې راپارولې دي. او شمېر افغان خزینه خبریالانو څرګندونې به واورو.
اوسنی وضعیت زموږ ژورنالیستانو لپاره ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. او هر ورځ موږ ګورو چې پر ژورنالیستانو باندې ځینې هدفي بریدونه کیږي. هر ورځ د هیواد په هر ځای کې ژورنالیستان په نخښه کیږي. په دې تړاو زمونږ ستونزې زمونږ اندېښنې ورځ تر بلې ورځې پورې زیاتېږي.
دوی به فکر کوي چې زموږ غږ به ټیټ شي. موږ هیڅکله هیچا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ غږ خاموش کړي، او ځکه دا ازادي بیان دی. موږ د دې حق لرو چې خپل غږ جګ کړو او خپل غږ نور ته بیان کړو او خپل خبرې نورو ته ورسوو.
بدبخته چې په دې وروستیو کې د سومې شورا په دې خو د افغانستان کې د خبریالانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي، او یشمیر ډیر دي ته مجبور سي چې بل خردن دغه بعد امنیتي وضعیت له کبله د افغانستان پریدي او بیرون لاړ شي. دا یو هغه لده چې په افغانستان کې خبرلن زوروي او نشي کولای چې په ډاډمنه فضا کې دوی خپل کار ته دمو ورکړي.
د یشمیر افغان خزینه خبریالانو اندېښنې مو واورېده. په افغانستان کې له سولې سره هممهاله په دې هیواد کې د تیرو نږدې شلو کلونو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب هم ډیر ټینګار کیږي، او هم د ښځو په برخه کې د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې دي. خو څه ډول سوله د بشري حقونو دغه تر لاسه شوي پرمختګونه خوندي کولی شي یا تامینولی شي؟
تلپاتې سولې ته لاسرسی د تاریخ په اوږدو کې د بشري ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده. همدا یې د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي. بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري، یو مهمه موضوع ګڼل کیږي کله چې جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسی ولري. باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشتون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده، بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړه وي هغه سوله هیڅکله تلپاتې کېدای نه شي.
د اساسي بشري حقوقو د خبرونه یو برخه مو واوري د وړاندې بشپړه خبرونه مهیروي د خبرونه په دوهمه نیمه کې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو ورځپاڼو هم په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو د وژنې پیښې ته پام اړولی دی. اسدالله لودین ته په غوږ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په جلال آباد کې د یوې رسنۍ د دریو ښځینه کارکوونکو په وژلو یو مطلب خپور کړی. دغه کارکوونکي د سه شنبې په ورځ په دوه جلا جلا پیښو کې په ډزو وژل شوې چې مسؤلیت یوه ورځ وروسته د داعش وسلوالې ډلې ومانه. نیویارک ټایمز لیکلي د پیخې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې لا ډېرې کړي. لیکنه کې وړاندې راغلي دا پیخه افغانستان کې په یو خطرناک حالت کې شوې ده، هغه هم دا چې په ټول هیواد کې امنیتي وضعیت خراب دی، او د امریکا ولسمشر جو بایدن پر دې فکر کوي چې د مې میاشتې له مهلت وروسته افغانستان کې خپل سرتیری پرېږدي او که دغلته ماموریت پای ته ورسوي. د ورسپانې په باور که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي طالبان به د جګړې په لیکو کې پیاوړي او بریالي شي، او قطر کې به د افغان دولت پر مرکچیانو هم خپل غوښتنې ومنلی شي. میل آنلاین خبرونې هم په وروستۍ ګڼه کې د انعکاس راډیو تلویزیون د کارکوونکو پر وژنې لیکنه کړې ده. لیکنه کې راغلي افغانستان کې دیموکراسي په نازک حالت کې ده، ځکه دغلته حکومت د 2019 کال له ټاکنو وروسته د یوې سیاسي معاملې او د قدرت د ویش پر اساس رامنځته شوی. د مطلب په دوام کې راغلي چې شل کلنې جګړې د افغانستان زیربناو ته سخت زیان اړولی، دفاعي لیکي کمزوري کړي، او حکومت یې د ملکیانو ساتنه سخته کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان د روان وضعیت او د امریکایي ولسمشر جو بایدن د غوراویو په اړه لیکنه کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر اوس دوه غوراوي مخکې لري. لومړی دا چې د خپل ځواکونو د وتلو لړۍ ته دوام ورکړي، هغه لړۍ چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال پیل او د ډونالډ ټرمپ په اداره کې ګړندۍ شوه. لیکنه کې دویم غوراوی دا خودل شوی چې بایدن په افغانستان کې د هوایی ځواکونو په ځانګړې توګه ځانګړو ځواکونو د ماموریت پر دوام غور وکړي، او دغه سرتیری له کوم مهالویش پرته له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره پرېږدي. د امریکا او طالبانو د هوکړې لمخې ټول امریکایي ځواکونه باید د می میاشتې تر لمړۍ نیټې یعنی څه کم دو میاشتو پورې له افغانستان ووزي. خو اوس د جو بایدن اداره پر دې تړون غور کوي او طالبانو هم ورته ویلي چې باید پر خپل ژمنه ودرېږي.
ازادي راډیو اوري د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې روان کال د تیر کال په پرتله 15% کې ورخت کم شوی او راتلونکي کال به افغانستان وچکالۍ په مخ کې ولري. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اوري.
باز محمد د بادغیس ولایت د مخور ولسوالۍ اوسیدونکي په کرنه بوخته نوموړی وچکالۍ او د څارویو له منځه تلو ته اندېښمن دی.
خوشحالی هست، بارندگی نیست، دو تا باران شد، علی گزبانده
دوا هیچیز نگه تکبخو روان کل دو سل دلتا واو را وره بیا و نشوا غنم چوبی خلق وردن دخمن دی قرابی او خلق دو وچکالی دا عمله دو هیرات خوات زی
بلبختی بادیغیس از بلی مرغاو همه خوشحالی زیاد
غوایی کچیری پراتون که باران و نسی کرکیله بایی وچسی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو په اساس روان کال د ورخت کچه د تیر کال په پرتله 15% کمه سوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې امیر محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په کچه په 22 سټیشنونو کې هوا پیژندنې وړاندوینه ښکاره کوي چې د 2000 کال او 2019 کال په پرتله شاوخوا له 10-15% د ورخت کچه راښکته شوې ده.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د راتلونکي کال وچکالۍ ته په اشارې سره وایي چې په معمولي ډول په هیواد کې د ورخت کچه 250 ملي متره وي، خو روان کال د هیواد په ځینو سیمو کې 40 ملي متره ورخت سوی. دا دغه وزارت وین احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
بارندگی امسال متاسفانه پایین تر از حد نرمال بود، یعنی بارندگی
روان کال له نرمال حالات د ورخت کچه کم و یعنی په ځینو سیمو کې 40 ملی متر ورخت شوی. نو راتلونکي کال اټکل شوی چې په شمال او شمال ختیځو سیمو کې وچکالی وي. موږ د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال له لارښوونې او پلان سره سم ټیمونه توظیف کړي دي.
ټیم توظیف شوه، ټیمای تخنیکی.
افغانستان یو کرنیز هیواد دی. د معلوماتو له مخې 45% افغانان په کرکیله لګیا دي چې له ورخت او اوبو سره نیغ په نیغه اړیکه لري. خو ځینې کارپوهان د تیرو 15 او 4 کلونو د وچکالۍ تکرار ته اندېښمن دي. د دوی په باور د ورخت کچه کموالی نیغ په نیغه له بېوزلي، د حاصلاتو له کموالي او د کورنیو بې ځایه شویو له ډېروالي سره اړیکه لري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبدالولی مدقق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثرا تجربه دا کودلې د سکل وچکالی رامنځته کیږي، هلته یو تعداد ډیر عمده د وحشي ژویو پناهګاوې او د اوبو ایکوسیستمونه تخریبیږي او له منځه ځي، او دا په مجموع کې که چیرې موږ دې ته فکر وکړو ښه تصویر موږ ته نه را په لاس کوي.
د نوموړي په وینا په احتمالي توګه اقلیمي بدلون، د ګلخانهیي ګازونو زیاتوالی، د نفوس ډېروالی د ورخت د کموالي اصلي لامل دي. په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې حکومتي بنسټونه د وچکالۍ د کنټرول او زیانمنو ته د رسیدنې لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د کندز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې ډاکترانو ډیر شخصي کتنځایونه جوړ کړي دي، خو په روغتیایي نورمونو برابر خدمتونه خلکو ته نه رسوي. دوی د غرض د ډاکتران په دې هم تورنوي چې ناروغانو ته له حد زیات د درملو وړاندیزونه او وکوي او نسخې ورکوي. نور حالې د ازادي راډیو د خبريال په دې رپورټ کې اوري.
د کندز ولایت ځینې وسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د زیات شمېر ډاکترانو شخصي کتنځایونه د درملتونونو پر سر په دریمو او دویمو پوړونو کې دي، او داسې تنګې او غیر معیاري زینې ورختلي چې روغ کسان پرې نشي ختلی. د ناروغانو او معلولیت لرونکي ورپورته کېدل خو ډېر ستونزمن دی. د کندز یو اوسیدونکي عبدالظاهر نیازي راته وویل هغو ډاکترانو ته چې دا ورغلی د ډیرو شخصي کتنځایونه تنګ، بې وسایلو، تیاره او غیر معیاري وي هغه زیاته کړه.
د مریض لپاره داسې سہولت دی نو باید هغه ډاکتران چې د معاینه خانه لري معاینه خانه باید لند منزل کې اوسي. دا د طبابت له لحاظه، د انسانیت له لحاظه، د بشر دوستی له لحاظه دا کار غیر اصولي او غیر اسلامي او غیر ترحمي کار ده چې دی په دوم دریم منزل کې کینی او مریض ورته په دې تنګو ځینو کې هلته پورته کیږي.
د دې ولایت یو بل وسیدونکی 45 کلن حشمت الله خوګیاڼی وایي ډاکټران په خپلو کتنځایونو کې نظافت نه مراتوي او ډیر شخصي کتنځایونه د ناروغانو د پیوازانو د ناستې لپاره هم مناسب ځایونه نه لري. ښاغلی خوګیاڼی هم په غیر معیاري ودانیو او په لوړو پوړونو کې د ډاکټرانو د معاینه خانو موجودیت یو له ډیرو جدي ستونزو څخه بولي چې د کندز ناروغان ورسره مخ دي.
بعضې کسان مثلا تکلیف قلبی لري، مثلا په دادری منزل کې یا دویم منزل کې دا څنګه کولی شي چې دای پورته شي او کته شي، یعنی دا ډیر یو غټ اساسي مشکل دی. بعد دوی دغه مراتو کې لاندې منزلو کې ځای جوړ کړي چې څو د یو معیوب یا پر یو مریض چې پښې یعنی زړه قوت ونه لري پښې هم کار نه کوي، څنګه کولی شي چې دا پورته شي او کته شي.
دوی د کندز د عامې روغتیا چارواکو څخه غواړي چې په کندز ښار کې د ډاکترانو د شخصي کتنځایونو او له ناروغانو سره د دوی د مسلکي چلند د سمون لپاره د اقدامات وکړي. د کندز یو بل اوسیدونکی 34 کلن خلیل الله کاکړ وایي ځینې ډاکتران د دې په خاطر چې له درملتونونو سره خپل غیر قانوني تړاو وپالي ناروغانو ته نقصو کې بې ضرورته اضافي درمل لیکي. ډاکټر جمال چې په خپل کور کې شخصي معاینه خانه لري هغه هم د ځینو ډاکترانو کتنځایونه غیر معیاري بولي او زیاتوي چې یو شمیر ډاکتران د شخصي ګټو په خاطر له درملتونونو سره لار پالي.
بدون حذف کې یک احساس مسؤلیت کنن به خاطر نفع شخصي خود اینا معاینه خانه های غیر معیاری میسازند.
پرته له دې چې دوی د مسؤلیت احساس وکړي دوی د خپلو شخصي ګټو په خاطر غیر معیاري معاینه خاني جوړې کړي چې د ناروغ له لاسرسي څخه لري دي او پر دې سربېره دوی دومره درمل ناروغ ته لیکي چې په پای کې د ناروغ پیواز سره د موټر کرایه نه وي پاتې.
د کندز د عامې روغتیا ریاست چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او ټینګار کوي چې ډاکتران باید په خپلو شخصي کتنځایونو کې طبي نرمونه په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا رئیس ډاکتر احسان الله فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولې موږ خپل تصمیم دوی ته همیشه توصیه کړې ده، هم دوی ته خبراوی ورکړی د دې په اصلاح کې چې موږ کار کوو نو دا یو قوي انرژي ته ضرورت لري، یو قوي تصامیمو ته ضرورت لري، ځکه د یو چا معاینه خانه دواخانه چې د کوروکۍ خلاف جوړه شوې هغه چې تن نه اصلاح کې موږ د سل قسمه مزاحمتونو سره مخامخ شو او مخامخ کیږو.
د خلکو د خبرو له مخې چې دغه ستونزه نه یوازې د کندز مرکز کې بلکې د دې ولایت په ولسوالیو کې هم موجود ده. شان ځینو کسانو پرته له دې چې د روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر په توګه د کار کولو جواز ولري د پیسو راټولولو په خاطر شخصي کتنځایونه پرانیستي او د خلکو پر ژوند لوبې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د حکومت مخالف الکسی نوالنی چې د روسیې وتر ټولو سخت زندان ته لیږدول شوی په لومړی پیغام کې په زندان کې د خپل استوګنې په اړه یو لړ څرګندونې کړې چې نور به د ملالۍ بشیر پر راپور کې واوري.
الکسی ناوالنی د مارچ په درېمه نیټه پر خپل انسټاګرام پاڼه په پیغام کې ویلي چې دی په کلچوګینا ښار کې په درېمه توقیف خونه کې دی او هلته له نورو بندیانو سره شناخته سوی دی. د لیکلي هر څه سم دي او دلته هر ورځ د قدم وهلو لپاره هم ځایسته. د زیاته کړې چې له ده سره په زندان کې نور کسان او دی ډوډۍ وچوي او بیا یې خوري، ځکه د زندان له دوکانه د ډوډۍ اخیستلو اجازه نه لري. رسنیو راپور ورکړی چې ناوالنی به په یوه داسې زندان کې ساتل کیږي چې له نور نفوس لیرې د مسکو په 100 کیلومتر کې موقعیت لري. دا زندان د روسیې فدراسیون په اروپایي برخه کې تر ټولو سخت ګڼل کیږي. د روسیې حکومت د فبروري په 28مه تایید کړه چې ناوالنی له مسکو څخه بل ځای ته انتقال شوی دی چیرته چې دی له جنوري میاشتې راهیسې بندي و. ناوالنی په جنوري میاشت کې روسیې ته له رسېدو سره په هوایي ډګر کې ونیول سو. دی له درملنې وروسته خپل هیواد ته ستون سو. په تیر اګست میاشت کې ګڼو لویدیځو لابراتوارونو معلومه کړه چې دی د نوویچاک کیمیاوي موادو په کارولو سره مسموم کړای شوی و. روسیه په دغه پیښه کې لاس درلودل رد کړي، خو ناوالنی ویلي چې د ده د وژلو امر ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړی و. ناوالنی په روسیه کې د اداري فساد پر ضد فعالیت کوي. کله چې دی د درملنې لپاره په جرمني کې و، په فبروري میاشت کې د مسکو یوې محکمې دی په 2.5 کلونو باندې محکوم کړ. پر ده تور دی چې په 2014 کال کې د فساد په قضیه کې یې له ضمانت سرغړونه کړې ده. د ویلي چې پر ده تورونه سیاسي انګیزه لري. د ناوالنی له نیول کېدو سره په روسیه کې لاریونونه وسول، خو حکومت د ده د ملاتړي ځپنه پیل کړه. اروپایي ټولنې او امریکا د مارچ په 2مه نیټه د ناوالنی د قضیه په تړاو په روسیه نوي بندیزونه ولګول.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو اثر لیکونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې و سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر یې ګټورو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي په دې هیواد کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. دې ټولنې پرون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې په جلال آباد کې د انعکاس تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه او وی ویل چې په افغانستان کې پر ملکیانو د اکثریت حملو مسؤلین ان طالبان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې دغه څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او وی ویل د دغو حملو عاملان باید ونیول شي او مجازات شي. په میانمار پخوانی برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د معترضانو په وړاندې پرون په تازه تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازي کریستینیا شرینر بورګینر دا له کله چې پوځ کودتا کړي و تر ټولو خونړۍ ورځو بلله او زیاته کړه چې په تیره یوه میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمیر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضیه لارون کې ګډون وکړ. دوی د ایران سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې وغندلې. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له پاکستان سره په پوله د ایران په څاروان سیمه کې د فبروري په 28 ملک تر لږه 10 کسان وژل شوي، خو ښایي د وژل شوو حقیقي شمیر له دې زیات وي. د مولداویا اولس مشر مایا سندو وای اروپایی ټولنه د دې هېواد د نوي مشرتابه په اړه ښه نظر لري او چمتووالی ښودلی چې له مولداویا سره به په قضایي او اصلاحاتو او د فساد پر ضد مبارزه کې مرسته وکړي. د دې او نورو خبرونو تفصیل کولی شئ چې بیا هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي راډیو تکای.com یا ازادي راډیو تکای.org. د خبرونه په دې برخه کې لکه څنګه چې مخکې مو ویلو د ازادي راډیو دوونی ځ خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د بشري حقوقو موضوع د سولې په لوا څېړل او د غرض د ژوند په شیبو خبرونه کې مو د ملمستیا یا د پیوازي موضوع ته کتنه کړې ده.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه مني. په دې خبرونه کې په سولې او بشری حقوقو خبرې کوو. دا چې د سولې مفهوم څه دی، په دې برخه کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي او د یوې عادلانه سولې اساسي شرایط څه دي. په همدې اړه غواړو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څنګه له مشر غلی حنیفه ګیروال سره خبرې وکړو. په پیل کې تاسو ته راغلاس وایو که دا راته وایي چې د بشری حقونو لاړخه د سولې مفهوم یعنی څه؟
باید وایو چې تلپاتې سولې ته لاسرسی د تاریخ په اوږدو کې د بشري ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده. یعنی تل بشري ټولنې او د بشري ټولنو همدا د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي. بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري یو مهمه موضوع ګڼل کیږي. کله چې جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسی ولري؟ باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشتون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده، بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړه وي هغه